امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سرداریم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورت هم اوریدلی سي چې د ناتو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د داعش وسلوال د 2000 څخه کم دی خو اوس په مکرې د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې بهرني جنگیالیسته خود روسي لخوا ورکل سوي شمیرې د مبالغې ډکې دي جنرال نیکلسن وویل د داعش د جنگیالو شمیر له 2000 کم دی او هغه بهرني جنگیالي چې په افغانستان کې موجود دي د پاکستان د اورګزۍ او د سیمې خلک او دوهمه ډله د ازبکستان د اسلامي تحریک کسان دي جنرال نیکلسن وویل چې داعشیان د ننګرهار په سویل د کونړ او د جوزجان په ځینو برخو کې په جګړه بوخت دي د یمن په بندري شهر عدن کې د دوو موټرو د لارې ځانمرګي بریدونه سوي دي لشتر لجه څوار لستانه پکښې وژل سوي دي او د څلوېښت په شاوخوا کې کسان ټپیان دي د غبرې د تروریزم ضد ځواکونو په یو کمپ باندې سوي دي د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې په وژل سوو کسانو کې سرتیری هم شامل وو چې د ښار مرکزي روغتون جوهریا ته وړل سوي دي د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي هڅه کوي چې په عدن کې جدای غوښتونکي کمزوره کړي دغو یاغیانو په دې وروستیو کې په دولتي ودانیو بریدونه پیل کړي دي چې د ښار کنټرول په خپل لاس کې واخلي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړپوړی مقام وایي طالبان لا هم فرصت لري چې د سولې د مذاکراتو میز ته ورسي د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیاله الیس فیلز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل سوي چې د ازبکستان حکومت په تاشکند کې د افغانستان د سولې او د پراختیا په موخه درې ورځنی کانفرنس جوړ کړي په دغه کانفرنس کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو لوړپوړي مقامات او د سیمې د هیوادونو استازي به ګډون کوي خو تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د طالبانو د ډلې استازي هم د کانفرنس کې دعوت سوي او کنه میرمن ویلز وویل د افغانستان په هکله د تاشکند د کانفرنس د جوړېدو لپاره د ازبکستان نوښتې وستایه او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو ډله لا هم کولی سي د خبرو میز ته حاضر سي په سوریه کې د مشک ته نږدې په ختیځ غوطه کې اومه ورځ هم د سوریه د رژیم او د روسي الوتکو پرله پسې هوایي بمباریو له وجې د مړو شمیر د 1500 تنو ملکي کسانو څخه زیات سوی دی په سوریه کې د بشري حکومت د څار موسسې د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د شنبې د ورځې بمباری چې د تیرې یکشنبې راسي پیل سوي دي یو سل وویشت ماشومان او 1513 ملکي کسان پکښې وژل سوي دي په برتانیې کې میشت د بشري حکومتو دغه سازمان وایي چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 15 ملکي کسان په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي چې 8 ماشومان هم پکښې شامل دي د بشري حکومتو دغه سازمان وایي چې دغه هوایي بریدونه د سوریې او د روسیې هوایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي د راپورټونو له مخې روسیه او متحدینې په طبي مرکزونو او روغتونونو باندې هم بمباری نه ډډنه کوي او څو تنه ډاکټران او نرسان هم پکې وژل سوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د سوریې په جنگ کې د روسیې وروستي عملیات د شرم ډک کار وبلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي روسیه په دې تورنه کړي چې د بشریت لپاره په سوریې کې د اوربند نافذولو لپاره پرای ورکول یې ځنډولی وو روسیې او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر یو بل تورونه لګولي او دا کار یې وروسته لاغه کړی چې د امنیت شورا هغه پریکړلیک په بشپړ اکثریت منظور کړ چې په سوریه کې د دېرش ورځو دپاره اوربند غوښتنه پکښې سوي وه چې موخه یې هغو میلیونونو د سوریې خلکو ته پرته له نوره ځنډه بشري مرستې ورورسول سي او هغه کسان چې سخت ناروغ دي او یا زخمیان دي د دې سیمې څخه وایستل سي چین د شنبې په ورځ د امریکا لخوا په شمالي کوریا نوي بندیزونو لګولو ته کلک غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې دغسې بندیزونه چې د پیانګیانګ اټومي پروګرام او د توغندیو د پرمختګ پروګرام د درولو په هڅې سوی ګټه نسي رسولی د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له اټومي او د میزایلو جوړولو د پروګرام په تړاو یې په 500 بیړیو او شرکتونو او په یو وګړي نوي بندیزونه لګولي دي د امریکا حکومت دا کار ځکه کړی چې د شمالي کوریا رژیم پر خپل اټومي پروګرام او د میزایلو د جوړولو پر پروګرام پر لګېدلو بندیزونه یې تیری کړی دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میریلینډ ایالت کې د محافظه کاره سیاسي عمل کانفرنس ته وویل چې په شمالي کوریا یې په بېساري ډول شدید بندیزونه لګول سوي دي او د دې تر څنګ یې د دوهم پړاو خبرداری هم ورکړی دی د امریکا د جمهور رئیس لور ایوانکا ټرمپ د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته ویلي چې هغه به د ژمني اولمپیک له لوبو څخه د لیدنې تر څنګ پر شمالي کوریا د فشار راوړلو لپاره هم هڅې وکړي ایوانکا ټرمپ چې د خپل پلار نږدې سلاکار ده په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د امریکا د لوبډلې مشري کوي دغه لوبې به نن پای ته ورسیږي او د هندي فلمي نړۍ یا بالیوډ وتلي هنرمند سری دیوی د 45 کالو په عمر کې مرسیبه ده. هندي رسنۍ ویلي چې میرمن سری دیوی د خپل میړه بونی کپور او لور سره دوبۍ ته په یوه واده کې د ګډون لپاره تللی و چې ناڅاپه د زړه دوره پرې راغلي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د لوړو زده کړو وزارت د کانکور عمومي ریاست مسؤلینو ویلي چې په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پروسه یې شفافه کړې ده. دوی په خوست کې د 400 بستونو لپاره د 2500 کسانو څخه ازموینه اخیستې. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د خوست اوسیدونکي محمد الله زادران په دې ولایت کې د کانکور په هغه ازموینه کې برخه اخیستې وه چې د دولتي خالي بستونو لپاره د مامورینو د استخدام په خاطر زرګونو ځوانانو په کې ګډون کړی و. که څه هم محمد الله زادران د دې ازموینې له ظاهري شفافیت راضي ښکاري، خو اندېښنه یې دا ده چې رینا په نتایجو کې لاسوهنه وشي. دا ځکه رده په وینا په دولتي ادارو کې زیاتره مامورین په روابطو استخدامیږي.
خدای دې وکړي چې پایله یې ډېره ښې وي، ځکه چې ازموینه خو ښه واخیستل شوه. که د کانکور په شکل په کابل کې دغه پرچې وکتل شي، نو انشاءالله موږ امید لرو چې هغه کسان به بریالی کېږي چا چې ښې پرچې حل کړې وي.
د چارواکو په وینا په خوست کې د 400 دولتي بستونو لپاره 4500 کسانو نوملیکنه کړې وه. له دې جملې څخه 2500 کسانو چې 150 نجونې وې دغو بستونو ته د ګمارنې په نننۍ ازموینه کې ګډون کړی و. په ورته وخت کې د پکتیا په مرکز گردیز کې هم د 350 بستونو لپاره له شاوخوا 1500 کسانو څخه هم ازموینه واخیستل شوه چې یو شمېر نجونې هم پکې شاملې وې. په کابل کې د کانکور د ریاست سرپرست عبدالقادر خاموش چې د خوست د ازموینې په صحنه کې له خبریالانو سره خبرې کولې، ویل د دې لپاره چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د فساد مخنیوی وشي له جذبېدونکو مامورینو څخه ازموینه دوی ته سپارل شوې.
د پروسه د لوړو زده کړو وزارت د ازموینې د عمومي ریاست له لورې مدیریت کیږي، او که تاسې د ښوونځیو په تیرو کلونو دوو کلونو کانکور باندې باوري شوی نو انشاءالله په دې به باور لرئ. او دا کانکور ازموینه به په دومره شفافیت اخیستل کیږي لکه پروسه کل د کانکور ازموینه چې موږ د مکاتبو واخیسته او د غرن تیر کال کې مو چې واخیسته. یعنې دا دریم کانکور دی چې موږ یې انشاءالله په ډېر جرأت وعده ورکوو چې هیڅ ډول لاسوهنې ته اجازه نه ورکوو، او پوره سل په سلو شفافیت کې انشاءالله ترسره کیږي، او پایله به هم ډیر پاک او سوچه او د لیاقت استعداد مطابق راوځي انشاءالله.
په دې وروستیو کلونو کې چې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله د بیروزګارو ځوانانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی، په دولتي ادارو کې د کار کولو په مخه د ځوانانو درخواستونو زور اخیستی دی. د خوست د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د ادارې مشر هارون مجاهد وایي چې اوسمهال په دې ولایت کې 600 بستونه خالی لري. هغه زیاتوي د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
400 بسونه کل کې 400 بسونه خوست پته باندې خالي و، خو دا تعداد نورم جګیږي. بعضې نفر دلته بستونه خالي کېږي، تقاعد کېږي یا نوي تشکیل په اساس باندې نور راځي. تقریبا 400 من قابل د اعلان و، اوس د 600 په شاوخوا کې بستونه من خالي او قابل د اعلان لرو.
د څېړونکو په وینا د مامورینو د استخدام شفافه پروسه نه یوازې مستحقو ځوانانو ته د کار کولو زمینه برابروي، بلکې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن کموي او د قانون د حاکمیت په پیاوړتیا کې مرسته کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کابل دیلی او کابل ممبای ترمنځ د هوایی دهلیز وروسته افغان حکومت د کابل الماتا ترمنځ یو بل هوایی دهلیز پرانستی دی. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي د صادراتو د ودې لپاره د نورو هیوادونو سره هم د هوایی دهلیزونو د پرانستلو هڅه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
د افغان حکومت او هندوستان د حکومت لخوا د کابل، کندهار او ډیلی ممبئی د خارون ترمنځ د هوایی دهلیز د پرانستلو وروسته افغان چارواکي وایي د جمعې په ورځ دغسې یو بل دهلیز د کابل او د کزاکستان د الماتی ښار ترمنځ هم پرانستی دی. د صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د نوي هوایي دهلیز د پرانستلو هدف د افغانستان کورني تولیداتو ته په بهرنیو هیوادو کې بازار موندنه ده.
د دیروز یک دهلیز دیگر ایجاد کردیم که
تیر اورز مو یو بل دهلیز هم پرانیست چې د کابل او الماتا ترمنز دی. هغه تو کی چیز موږ سوداګری چمتو کوي، موږ چمتو یو چې د دغو دهلیزونو لاره د افغانستان صادراتي توکي د قزاقستان د الماتا ښار ته ولیږو چې لمړی الوتنې تر سره شوه.
دا د تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوه هوایي دهلیزونو د پرانیستلو وروسته دریم هوایي دهلیز دی چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د یو هیواد ترمنځ پرانیستل شوی دی. افغان سوداګر وایي چې الماتی ته د جمعې د ورځې په لومړنۍ الوتکه کې 4.5 ټنه توکي چې زیات اندازه یې کرهنیز توکي او غالۍ وي لیږدول شوي دي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغان حکومت د یو شمېر نورو هیوادو سره هم د ورته هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په سر خبرې کړي دي. ښاغلی کوکندي وویل چې افغان حکومت د متحده عرب اماراتو، آذربایجان او ترکی سره هم د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو په هکله خبرې کړي چې دې تمه لري هوایي دهلیزونه به په نږدې راتلونکي کې پرانیستل شي. همداشان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تمه لري چې افغان حکومت به د روسیې، سریلانکا، اندونیزیا او سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانیزي. افغان حکومت د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو له لارې په ډېره کمه بیه افغاني توکي بهرنیو هیوادو ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سایم پسرلي بهرنیو هیوادو سره د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو هرکلی وکړ او ویل چې افغان سوداګر دغه سي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادو ته پارزانه به د اقتصادي توکو په ځانګړي ډول د کرنیزو توکو صادرولو ته اړتیا لري.
شما میدانم کې محصولات زراعتي زمکار فاسد نشه.
تاسو په هیګه چې کرهنیز توکي ژر خوسا کیږي، موږ باید په ډیره کم موده کې خپل کرهنیز توکي په ځانګړي ډول ترکاری صادره کړو او هغه هیوادونو ته چې موږ لازمه کې لار نه لرو او کې لار لرو نو ستونزې په مخ کې پرتې دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ د حواله لارې انتقالات ولرو. د هوایي دهلیز د لارې انتقالات خو او اغیزې هم لرله.
د
سوداګرۍ صنایع د خونی وایان ویل چې د هندوستان سره هوایي دهلیز پرانستلو د صادراتو د کچې په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. د خاقلي پسرلي په وینا په تیرو شاوخوا اته میاشتو کې چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شوی، تر اوسه په اویا الوتنو کې تر 2000 ټنو پورې توکي چې تازه وچې میوې هم پکې شامل دي د هندوستان بازارونو ته صادرې شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال وایي چې حکومت به د غیر قانوني پیسو د سپینولو او د تروریستي ډلو سره د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د ډیوی رادیو د همکار پر رپورټ کې.
د پاکستان کورینو چارو وزیر ویلی دی د پاکستان نوم د ترهګرۍ د مالی ملاتړ هیوادونو په فهرست کې شاملولو یا نه شاملولو حتمی فیصله به جون کې کیږي او دا د امریکې لخوا په پاکستان د فشار زیاتولو یوه هڅه ده. بلخوا ناکیدین وی د ترهګرو مالی مرستې او درولو دپاره به پاکستان ته هر حال نور ګامونه پورته کول وي. لاهور ښار کې میډیا سره خبرو په وخت کې کورینو چارو وزیر حسن اقبال ویلي دي د ترهګرو مالی مرستې او درولو دپاره پاکستان یو شمېر ګامونه پورته کړي دي او په دې عمل هم روان دي او پاکستان به هر حال د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل پریکړو باندې عمل کوي. د کورینو چارو وزیر حسن اقبال وینا وه که چېرې پاکستان د ملګرو ملتونو په پریکړو عمل نه کوي نو نقصان به یې خپل وي او پاکستان د ترهګرو پر ضد څومره ګامونه اغستې دي د خپل امن او مفاداتو لپاره یې اغستې دي. د ترهګرۍ د مالی ملاتړ هیوادونو فهرست کې لا د پاکستان نوم نه دی شامل کړی شوی. خدای حسن اقبال وینا وه د دې حتمی فیصله به جون میاشت کې کیږي او د پاکستان نوم د فهرست کې شاملولو مقصد امریکې لخوا په پاکستان فشار زیاتول دي.
البته اس وقت جو افغانستان کی صورت حال ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ امریکہ کی طرف سے سیاسی دباؤ کا سامنا ہے، لیکن ہم نے امریکہ کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا تعاون ہی افغانستان میں امن کا ذریعہ بن سکتا ہے.
کورینو چارو وزیر حسن اقبال وہی تھا افغانستان پر صورتحال امریکہ پر پاکستان فشار زیادہ وی او باید چے پدے پوہشی دا پاکستان و امریکی خط تعلقات لوجے پا افغانستان کے با امن ممکن وی. د کورینو چارو وزیر وینا وا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ټولو زیات ګټې موندلې دي خو د بده مرغه پاکستان پر ضد په نړیوال کچ سازشونه روان دي. بلخونه کې دین وی د بیرونی فشار کمولو لپاره به پاکستان ته پکار وي د ترهګرو مالی مرستې او درولو په لړ نور ګامونه پورته کړي. په دې حقله سړنکار لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي پاکستان ته د دې انتظار نه دی کول پکار چې آیا د دې نوم به د ترهګرو مالی مرستل هیوادونو فهرست کې اچول کیږي او کنه، او خپل امن لپاره ورته دې ترهګرو پر ضد ګامونه اخیستل پکار دي.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو چیزیں انہوں نے آخر وقت پہ کی اور ایک آرڈیننس کے تھرو کی، اگر یہ پہلے کر لیتے تو شاید یہ نوبت بھی نہ آتی.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وئی چر خپل کور ٹک کړو نو بیرونی فشار با خپل کم شي، او کچر پاکستان به په وخت ٹک گامون اغستی وو نو داسې صورت حال به نو جوړ شوی. امریکې د مالیه د سار نړیوال ادارې ته دا پریکړه وړاندې کړې وه چې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی ملاتړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي، خو تیر ورځ د ادارې غونډې پس پاکستان نوم د فهرست کې نه دی شامل کړی شوی، او رپورټونو تر مخه پاکستان ته د دریو میاشتو مهلت ورکړی شوی دی چې د ترهګرو مالی مرستې او درولو په لړ نور کوټلې ګامونه پورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د دمشق څخه د باندې په ختیځ غوته باندې د شنبه په ورځ د روسیې او سوریې د رژیم د پرلپسې هوایي بمباریو له امله لشتر لږه څلیر ویشت کسان وژل سوي دي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبریال وینلی د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولی.
د سوریې د رژیم د هوایي قواو جټ الوتکو چې روسیې ملاتړ کوو د شنبه په ورځ بیا په ختیځ غوته باندې ویدرغه بمباري وکړه. په تیرو څو ورځو کې د یو سلو شلو ماشومانو په شمول 1500 کسان د دې بمباریو له امله وژل شوي دي او د تلفاتو کچه هر ورځ لوړیږي. په سوریا کې د بشري حقوقو د څارلو مؤسسه یا سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې د شنبه د ورځې بمباري د انساني تلفاتو په حساب د رواني یوې هفتې په موده کې یوه وژونکې بمباري وه چې د نجات او ژغورنې رضاکارانو نشو کولای چې زخمیان او مړي د ړنګو شو ودانیو له خاورو خزلونه راوباسي. په دوامداره توګه د ختیځ غوتې له پاسه د روسیې جټ او بمبارتمان الوتکو پروازونه کول او بمونه غورځول. په نویو بمباریو کې د هموریا او دوما په شمول د ختیځ غوتې په شاوخوا کې پراته څو ښارګوټي په نښه شو. ختیځه غوته چې د مشق نه د باندې پراته د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو وروسته غټ سنګر دی او د 400 نه زیات ملکیان پکې اوسیږي. خلک له هوایي بمباریو نه د بچېدو په امید کوشش کوي چې په زیر زمینی پناهګاهو کې ځانونه پټ کړي، خو هلته هم ژوند خوندي نه وي. روسانو او محلي انډیوالانو په ختیځ غوته کې پر طبي مرکزونو او روغتونونو هم له بمبارۍ نه درېغ نه دی کړی او تر اوسه یو شمېر ډاکتران او نرسان هم په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې متحده ایالاتو ویلي دي چې روسیه په ختیځ غوته او د سوریې په نورو ښارونو کې د ملکیانو د وژلو ذمواري په غاړه لري. دا د امریکا د خارجه چارو د وزارت د وایندې هیدر ناوټ غږ دی چې په واشنگټن کې له ژورنالیستانو سره خبرې کولې. وایندې ویل چې د تیرو څو ورځو په موده کې له 400 نه زیات ملکیان په ختیځ غوته باندې د سوریې د رژیم د مسلسلو بمباریو په نتیجه کې په ډېره بېرحمۍ او بېدردۍ وژل شوي دي. او ټول خپېګو چې یوازې روسیا نه بلکې ایران هم د سوریې د رژیم تر شا ولاړ دی، او که روسیه ورسره ملګری نه وي کومه تباهۍ چې موږ یې په دغه سیمه کې اوسینو واقع شوې به نه وي. دا خبره باید هم هېره نه کړو چې روسیا د دغه وژنو ذمواري په غاړه لري. ملګری ملتونه وایي چې په ختیځه غوطه کې 300,000 خلک عاجلو بشري مرستو دواګانو او خوراکي موادو اړتیا لري. ختیځه غوطه له دمشق نه 10 کیلومتره لرې پرته ده او د النصرې جبهې او احرار شام په نوم د دوو اسلامي ډلو په کنټرول کې ده او د سوریې د رژیم ځمکنیو قواو له 2013 میلادي کال نه محاصره کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سپین بولدک او چمن اوسیدونکو وایي پاکستانی نظامیانو د یو نامعلوم دلیل له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتک شرایط تر بل هر وخت زیات سخت کړي دي. د سپین بولدک او چمن د سرحدي سیمو اوسیدونکو وایي پاکستانی لوري غواړي چې په سیمه کې اغزن تار کش کړي او سیمتي دیوالونه پورته کړي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سپین بولدک او چمن تر مابین هر ورځ لڅلویش څخه تر 50000 افغانان او پاکستانی ترانسپورټران تګ را تګ لري. خو له تیرې یوې اونۍ راهیسې پاکستاني لوري خپل تدابیر سخت کړي چې له کبله افغان لوري ته سلګونه پاکستاني لاري هم بندې پاتې دي. دغه لاري له کراچي بندر څخه په کندهار کې نړیوالو ځواکونو ته د الوتکو تیل انتقالوي. پاکستان ته تلونکي افغانان هم وایي چې پاکستانی لوري تر بل هر وخت اوس خپل شرایط سخت کړي او دوی پته کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته زیاتره افغانان د درملنې او یا هم له کډوالۍ څخه د خپلو خپلوانو د رالېږدولو لپاره ځي.
مخکې خو ډېر اسانه وه، مخکې خو مشکل نه و. دلته به چې 100 روپۍ ورکړلې تللې به بالا په خپله لار باندې، هلته پلار به هم کهکه 100 روپۍ به جوړکولې بالا به تللې، هېڅ مشکل نه و. اوس خو چې په یوه لارې نه ای لکې، اوس په پیسو هم نه ای لکې، پر دا دروازه چې راګرځي، پر دا کمپیوټران چې راګرځي، پر دغه کوژاک باندې دغه چیشو چې دوی ورته وایي، د پر دې باندې چې راګرځي، پر بلیلي باندې چې راګرځي، یو ځای نه ای لکې.
افغان سرحدي پولیس وایي چې سونزه په پاکستانی لوري پورې اړه لري او د یوه نامعلوم دلیل له مخې په ډیر کم شمیر کې افغانان خپلې خوا ته پرېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ پر دروازه په دنده بوخت د افغان سرحدي پولیسو منصبدار عبدالله داسې وایي:
مشکل مخکې ډېر سم ولو، مشکل چې په موږ دوی ته کومه خبره وکړه، دوی زموږ سره منله وایي چې موږ دوی دلته پر دروازه راسره باندې، بیا پر کمپیوټرانه واپس کړي، بیا پر دا بل چینه واپس کړي، بېرته موږ ته په لاس راکړي، وایي موږ ته ډر سوی دي. مشکلات د دې د خاص اوس بېخي زیات سوي دي.
دا د پاکستانی ملیشیاو د چک پوینټ مرکز دی چې تاسو په تصویر کې وینئ. سلګونه افغانان منتظر دي چې دوی د ډیورنډ لوري پاکستانی طرف ته ولاړ شي. له تیرو دوو هفتو راهیسې ګڼ شمېر افغانان وایي چې پاکستانی لوري خپل قیدات سخت کړي دي او پاکستانی لوري پلان لري چې په دغه ځای کې هم اغزن سیم او کانکریټي دیوالونه ایجاد کړي. د ډیورنډ کرښې ته د نږدې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې پاکستانی لوري غواړي په سیمه کې اغزن سیم او کانکریټي دیوالونه پورته کړي. دوی له دې اړخه اندېښنه ښیي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د دې کار مخه ونیسي.
خلاصو دا کیبل روان کړی، دا لار بندې، دا خاور زموږ د مثال د 50 کاله مخکې سم زموږ وو، اوس هم زموږ وو. دوی دا کیبل روان کړی دی، دا لار بندې، ځکه چې ستونزې سره خرابې شوې دي. د پاسپورټو مسله ده، وایي موږ پاسپورټونه پر دا ځای باندې اچوو.
د افغانستان او پاکستان تر مابین د ترنګلو سیاسي اړیکو په واجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار په تیر کې څو ځله بند شوې. خو په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پښتنو د حق غوښتنې تر سرو مظاهرو وروسته عمومي باور دادی چې پاکستان غواړي پر ډیورنډ کرښه خپل فشارونه تر پخوا ډیر کړي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو لګول خبرداري ورکړي. د جمعې په ورځ د بندیزونو له اعلانېدو وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هکبی سندرز وویل چې په شمالي کوریا د فشار راوړلو کمپاین به دوام وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې واورئ.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل کا بندیزونه نتیجه ونه لري نو دوهم پړاو ته به ولاړ شي.
If the sanctions don't work,
دا غنوی بندیزونه اغیزه ونه لري، نو موږ دته اړیو چې دوهم پړاو ته ولاړ شو. خای دوهم پړاو ډیر سخت ګام وي، خای د نړۍ لپاره ډیر بدمرغه وي، خو هیله لرم چې بندیزونه به نتیجه ورکړي.
تر دې مخه کاغلی ټرمپ د شمالي کوریا پر خلاف تر ټولو سخت بندیزونه اعلان کړل چې پر هغه هیواد فشار زیات کړي. دا ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو وویل چې دغه بندیزونه پر شپږ 50 شرکتونو او شخصیتونو لګول شوي دي چې پکې د مالونو د لېږلو او سوداګرۍ وو شرکتونه 28 ډېری او یو سړی شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز نن د جنوبي کوریا د پیونچنګ په ښار کې وویل هیله لري چې شمالي کوریا به له اټومي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه یو بدلون رامنځته کړي. اغلی سنټرز چې د ولسمشر ټرمپ له لور او سلاکار ایوانکا ټرمپ سره د جنوبي کوریا په سفر کې ملګری دا وویل چې جمهور رئیس به د پخوانی ادارې په څیر نرم چلند ونه لري.
جمهور رئیس په ډاګه ویلي دي چې هغه خپل پلان نه خپروي. موږ د زیات فشار اچولو کمپاین ته دوام ورکوو. اوسنۍ بندیزونه تر ټولو سخت دي. د نورو اقداماتو په اړه اوس څه نه وایو، خو ولسمشر به د پخوانۍ ادارې په څیر نرمښت ونه لري.
ایوانکا ټرمپ چې د یکشنبه په ورځ د امریکا د هیات په مشرۍ دا پیونگچنگ د ژمنیو سیالیو په وروستیو مراسمو کې ګډون وکړي، پرون د جنوبي کوریا پلازمینې سول ته په رسېدو لا خبریالانو سره لنډې خبرې
وکړې. دا زما لپاره د زیات ویاړ ځای دی چې د امریکا له هیئت سره یو ځای یم. موږ خوشحاله یو چې په دغو لوبو کې ګډون کوو، څو د امریکا ټیم وستایو او د جنوبي کوریا د خلکو په وړاندې پر خپل مسؤلیت ټینګار وکړو.
دا شمالي کوریا یو هیئت هم په دغو وروستیو مراسمو کې برخه اخلي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا او شمالي کوریا د هیئتونو ترمنځ کومه خونډه نشته.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د شفافیت بین المللي ادارې په قول استرالیا د بین المللي فساد پولیس کې راغلی ده. د امریکا متحده ایالات پلیس کې شپاړسم دی، په داسې حال کې چې نیوزیلند د لیست په سر کې راځي چې په نړۍ کې داسې یو هیواد دی چې فساد پکې ډیر کم دی. خبریال فیل میلسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د شفافیت د بین المللي ادارې د سروې په قول داسې ښکاري چې استرالیا په هغو کوښښونو کې ناکامه شوې ده چې د فساد په منځ وړلو کې کول. دا یوه غیر دولتي موسسه ده چې مرکز یې د آلمان په برلین کې دی. دغه غیر دولتي موسسه ویلې داسې ښکاري چې د استرالیا په ګډون پرمختللي هیوادونه په خپلو هغو کوښښونو کې وروسته پاتې دي چې په عامه سکتور کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره کیږي. دغه موسسه په استرالیا کې د خارجي سیاسي بسپنو ناکافي مقرراتو، د پلان په تصویبولو کې د ګټو ترمنځ جنجال او د قانونو په پراخو پروژو کې نامناسبه صنعتي لابي کولو ته ګوته نیولې ده. په داسې حال کې چې د استرالیا په درجه کې بدلون نه دی راغلی، په 180 هیوادونو کې 14 درجه ده. د 2012 کال نه راپه دې خوا دغه موسسه پکې جوړه شوې ده. د اداري فساد اندازه 8 پوینټه راولېدلې ده. د استرالیا د درجې په باره کې اندېښنې په داسې وخت کې پیدا شوې چې د جنوبي نوي ویلز په ایالت کې د اداري فساد په خلاف مستقل کمیسیون ته ورته په درس هیواد کې د اداري فساد ضد ارګان په ضرورت باندې بحثونه دوام لري. دغه کمیسیون په 1999 کال کې جوړ شوی دی او د ایالت د فاسدو سیاست مدارانو د بندي کېدو په ګډون څرګند بریالیتوبونه په نصیب شوي دي. پروفیسر ای جی براون چې د بین المللي شفافیت د غیر دولتي موسسې لپاره د یوې پروژې مشري کوي وایي ډېر نور کار ته ضرورت دی چې باید سرته ورسولی شي.
We don't have a federal anti-corruption body, amongst other things. So it's also about the fact that our track record in terms of government commitment to controlling foreign bribery or money laundering and some of the things that the private sector is also involved in internationally is not that strong. We're moving, but we've been moving very slow and very late and not very comprehensively.
برسیره پر نورو شانو موږ د اداري فساد ضد فدرالي موسسه یا اداره نه لرو، ځکه نو حقیقت دا ده چې د حکومت د ژمنو له مخې ریکارډ تعقیبوو چې خارجي رشوت یا غیر قانوني پیسي کنټرولول شي او ځینې شیان د بین المللي سکتور پورې اړه لري چې دومره قوي نه دی. موږ حرکت کوو مګر ډیر په ورو او ناوخته مو حرکت پیل کړی دی او ډیر جامع نه دی. نوی زلند او ډنمارک د بین المللي شفافیت د غیر دولتي موسسې د روان کال په سروې کې له ټولو نه په لوړه درجه کې راغلی دی. جنوبی سودان او سومالیا تر ټولو نه په ټیټه درجه کې راغلی دی. ډیر ښه اجرایت په لویدیځ اروپا کې شوی دی، په داسې حال کې چې د ختیځ اروپا او مرکزی آسیا نه وروسته ډیرې فاسدې سیمې د افریقا لویه صحرا ده. په دغه سروې کې څرګنده شوې ده چې څه باندې 6 میلیارده خلک په دغو فاسدو هیوادونو کې ژوند کوي. د شفافیت بین المللي غیر دولتي موسسې وویلې اکثر هیوادونه د مستقلو مطبوعاتو په ژغورلو کې ناکامه شوي دي چې د اداري فساد په مخنیوي کې مهم رول لوبوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونسي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.